ازادي راډیو د څلور بجو په خبرونه کې زحمت شي پر ساسو کوربه يم تخنیکی چاري میر احمد ساپي مختوري السلام علیکم. د جنرال عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس وایي چې د ولسمشر لومړی مرستیال به د اکشن بی پروس کابل ته راشي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د نوماندانو په لیست کې مو له بدلونه هم خبرو، البته له احتمالي بدلونه، خو تر خبرونو وروسته به نور مطالب درته معرفي کړو. خبرونه اجمل اندوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي یو هیئت کندوز ته تللی څو دغلته د چارداري ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې مسله وڅېړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي سبا دوی ته د رسیدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه پریکړې پیلوي. او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د جمعې په ورځ ومنله چې د کډوالۍ پر پالیسۍ د حکومت ترمنځ کړکیچ د دې سبب شوی چې پر واکمن ائتلاف د خلکو اعتماد کم شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي یو هیئت کندوز ته تللی څو دغلته د چارداري ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې مسله وڅېړي. د دفاع وزارت وایي جنرال محمد رادمانش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نن سهار یو هیئت کندوز ته رسیدلی دی، هلته به وضعیت وڅېړي او ممکن ډېر زر نتیجې ته ورسیږي. د دفاع د وزارت د ویان په وینا پرون د هوا د خرابوالي له کبله د هیئت سفر نن ورځې ته وسنډید. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري پرون ازادي راډیو ته وویل چې د چارداري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو ریاتو سره په یو وخت نړیوال هوایی ځواکونو لخوا بمباری شوي دي چې په کې د ښځو او ماشومانو په شمول څوار لستنه ملکیان وژل شوي دي. نړیوالو ځواکونو ویلي دي چې په سیمه کې د دوی بمباری په داسې د دوی هوایی بریدونه د دوی هوایی ځواکونه په داسې کوم عملیاتو کې ښکیل نه وو. ملګرو ملتونو په یو تازه رپورټ کې چې څو ورځې مخکې خپور شوی ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله په بیساری توګه زیاته شوی. که څه هم د دې رپورټ په وینا د ملکی مرګ ژوبلې ډېره پړه د وسلوالو پر بریدونو اچول شوی، خو رپورټ وایي په هوایی بمباریو کې زیاتوالی هم د خلکو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو سبب شوی دی. د افغانستان د ولسمشر د لومړی مرستیال د عبدالرشید دوستم ته نږدې سرچینې وایي چې نوموړی به د یک شنبې په ورځ افغانستان ته ستون شي. دا دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمن ازادي راډیو ته ویل ښاغلی دوستم به د نوموړي او ولسمشر د استازو ترمنځ د توافقاتو له نهایي کېدو وروسته کابل ته ستون شي.
مذاکرات میان مون صاحب اول ریاست جمهوری و نمایندگان ارګ ریاست جمهوری
د جمهور ریاست د لومړی مرستیال او د جمهور رئیس د استازو ترمنځ مذاکرات نهایی توافق ته رسیدلی. د همدې توافق لمخې د ولسمشر لومړی مرستیال د یک شنبه په ورځ د یو رسمي پروتوکول په ترڅ کې کابل ته ستنېږي. تر اوسه پورې د جمهور ریاست لخوا په دې اړه کومه تفسیر نه ده شوې، خو هیواد ته د دوستم د بیرته ستنېدو خبره په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان په شمال کې د نوموړي د بیرته راستنېدو لپاره یو شمیر مظاهرې وشوي. پر دوستم تور دی چې د جوزجان پر پوخانی والی احمد اشچی سره یې زور زیاتی کړی دی او نیول شوی قومندان ښاغلی قیصاري بیا په شمال کې په خپل سره یې تورن دی، خو ښاغلی دوستم دا تورونه رد کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې سبب دوی ته د رسیدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه پریکړه کوي. د دې کمیسیون ویاند علي رضا روحاني نن ازادي راډیو ته ویل اعتراضونو ته رسیدو وروسته ممکن یو شمیر حذف شوي کاندیدان بیرته په لیست کې شامل شي. د ښاغلي روحاني په وینا د انتخاباتي شکایتونو او اعتراضونو په اړه تصمیم نیونه د اسد د میاشتې تر لسمې نیټې پورې دوام کوي او وروسته یې پریکړې به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استول کیږي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې ومنله چې د کډوالۍ پر پالیسۍ د حکومت ترمنځ وروستی کړکیچ د دې واکمن ائتلاف په اړه د بې اعتمادۍ سبب شوی چې باید بیرته ترلاسه کړی شي. نوموړي په برلین کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه چې د کډوالو پر پالیسۍ بحث هم یو ضروري بحث دی چې باید شوی وای. نوموړي د کډوالو د پالیسۍ پر سر د دې واکمن ائتلاف ترمنځ د اختلافاتو سربیره هوډ څرګند کړ شي کله دوره به تر پایا ورسی. د جرمنی د صدر اعظم په توګه د مرکل وسنۍ دوره په 2020 میلادي کال کې پای ته رسیدي. تمه کیږي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ځواکونه له اسرائیل سره پر پوله پرتې سیمې بیرته په خپل کنټرول کې راولي. د روسیې سره په خبرو اترو کې د اسد د حکومت وسلوالو مخالفانو منل چې په دې سیمه کې به وسلې پر مځکه ږدي او د سوریې پوځ ته به تسلیمیږي. د اسرائیل تر واک لاندې د جولان لوړو ته نږدې سیمه د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفانو وروستی مرکز بلل کیږي. داسې ښکاري چې دا بدلون پر سرحدي سیمو د سوریې د حکومتي ځواکونو د کنټرول د برحاله کولو او له دغو سیمو څخه د ایران پلوه ملیشو د لرې کولو لپاره د روسیې د لوی پلان برخه ده. اسرائیل او امریکا دواړو له روسیې غوښتي چې په سوریه کې له هغو سیمو ایران پلوه ملیشي لرې کړي چې له اسرائیل سره پر پوله پرتې دي. د سوریې په کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 400,000 کسان وژل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته د ټویټر ټولنیز شبکې له لارې یو کمپاین پیل کړ چې د ماریا بوتینا د خوشی کېدو غوښتنه کوي. روسی ماریا بوتینا تیرونه د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی لخوا د یو بهرنی ایجنټ په توګه د فعالیت او د سی په تور نیول شوې ده. دا روسی تورنه ده چې د امریکا د ټوپک لرلو د ځواکمنې ټولنې په ګډونې په سیاسي ډلو کې د نفوذ او د روسیې د ګټو لپاره هڅې کړې دي. روسی رسنۍ ویلي چې په واشنگټن کې د روسیې کنسلګری پرون له میرمن بوتینا سره په زندان کې لیدلې او ویلي چې د هغې روغتیایي حالت ښه دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د ملي جنبش سرچینې افغانستان ته د جنرال دوستم د ستنېدو خبر ورکوي. د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر ساپی وی
جنرال دوستم او آمدنش فوراً به مسابقه رفتن به محاکمه.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د روزګان مرکز ته د نږدې پرتو سیمو له یو شمېر جګړو ځپلو سره مرستې شوي.
دا مرستې راسره وشوه چې وګونې وریجې راکړه، غوړیا راکړه، لوبیا راکړه، برا راکړه، مالګه راکړه.
دا خلک چې کورونه په جګړو کې وران شوي دي د نورو مرستو تمه لري. په دې خبرونه کې مو په جاپان کې د یو نوي روبوټ له جوړېدو خبرو او د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم به د یکشنبه په ورځ کابل ته ستون شي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله فرحمند نن په کابل کې ازادي راډیو ته دا خبره وکړه او وی ویل په دې اړه د ښاغلي دوستم او د جمهوري ریاست د استازو ترمنځ موافقه شوې ده. د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د نظام الدین قیصاري د خوشی کېدو او هیواد ته د عبدالرشید دوستم د ستنېدو په اړه د افغانستان د ملي جنبش د پلویانو اعتراضونه تر 13 ورځې وغځېدل، اوس د قیصاري د خوشی کېدو او هیواد ته د دوستم د ستنېدو خبرې کیږي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله فرحمند د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د جمهوري ریاست د استازیو او د دوستم ترمنځ خبرې وروستۍ هوکړې ته رسیدلې او په پام کې ده چې د جمهوري ریاست لومړی مرستیال د یک شنبه په ورځ کابل ته راشي.
مذاکرات میان مونسایب اول ریاست جمهوری و نمایندگان ارګ
د جمهور ریاست د لومړی مرستیال او د ارګ د استازیو ترمنځ مذاکرات ورستۍ هوکړې ته رسیدلې او په پام کې ده چې د دولتي رسمي پروتوکول په لړ کې جنرال دوستم د یک شنبه په ورځ کابل ته راشي او د دولتي چارواکو او پلویانو لخوا به یې هرکلی وشي.
تیرونه ولسمشر محمد اشرف غنی هم په یوه خبری ناسته کې وویل چې د عبدالرشید دوستم د راستنېدو په اړه خبرې اترې روانې دي. که څه هم خاغلی غنی په دې حق له ډیر معلومات ور نکړل، خو ویل چې هیواد ته د دوستم د ستنېدو احتمال ډیر شوی دی. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په دې وروستیو کې له عبدالرشید دوستم سره د ترکیې په مرکز انقره کې لیده کاته کړی دی. همداشان په افغانستان کې د ترکیې سفیر هم تیره اونۍ وویل چې افغانستان ته د دوستم د ستنېدو په اړه خبرې روانې دي او موړی به ډیر ژر هیواد ته ستون شي. اومو غوښتل هیواد ته د ښاغلي دوستم د ستنېدو په اړه چې ویل کیږي د یک شنبه په ورځ به هیواد ته ستون شي د جمهوري ریاست د چارواکو نظر ولرو، خو د جمهور رئیس ویاندویانو د موضوع په باب له څه ویلو ډډه وکړه. خاغلی دوستم شاوخوا کال مخکې له هغې وروسته چې د جوزجان له پخواني والي احمد اشچي سره په ناوړه چلند تورن او د خلکو او نړیوالو له غبرګون سره مخ شو ترکیې ته لاړ. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي چې په شمال کې د عبدالرشید دوستم د ځانګړي استازي او د فاریاب ولایت د قیصار د ولسوالۍ د امنیت قومندان نظام الدین قیصاري د خوشی کېدو په اړه هم هوکړه شوې ده. افغان امنیتی ځواکونو اتلس ورځې مخکې نظام الدین قیصاري له قانون نه د سرغړونې په تور ونیو او د تحقیق لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاره. د حقوقي چارو پوهان او پتیره ودیر صافه هیواد ته د دوستم ستنېدل مهم ګڼي او وایي چې هیواد ته د دوستم راتګ محکمې ته د هغه د راښکلو معنا لري.
جنرال دوستم متاسفانه
جنرال دوستم په خوښنۍ سره چې د یو شخص لخوا پرې ادعا شوې ده د دې له امله یې راتګ محکمې ته د تلو سره ورته دی چې دوسیه یې څرګنده شي.
ښاغلی صافیه د سیاسي اړخ په حق لوایي د ښاغلي دوستم د برخلیک نه روښانه کېدل د دولت او خلکو په ګټه نه دي. د ده په خبره د دوستم له راتګ سره به د شمال روان وضعیت کنټرول شي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پرژنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. وسلوالو طالبانو د غزنی پر قرباغ ولسوالي وسلوال برید کړی دی چې د طالبانو تر څنګ په دې حمله کې افغان امنیتي ځواکونو او ولسي خلکو ته مرشوب لا وشتې ده. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د پیښې جزئیات بیانوي.
دا غزنی پر قرباغ ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو برید کړی دی چې په کې یو شمېر وسلوالو امنیتي سرتیرو او لسی خلکو ته مرګ ژوبلا وشته ده. دا غزنی ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل تیره شپه طالبانو پر یادې ولسوالۍ او ځینو امنیتي پوستو بریدونه کړي دي چې ملي پولیسو پاڅونوالو او لسی خلکو ته په کې زیان اوښتی دی. نوری زیاتوی په دغه پیښه کې هم ډیری وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته ده چې د ځینو موړي او ټپیانې په نږدې کلیو کې ترلاسه شوې دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې رسنیو ته څه نه دی ویلي.
د غزنی د قرباغ ولسوالۍ د جګړې راپور مو اوریده. اوس به روزګان ته مخه کړو، هغه سیمې ته چې جګړه پکې تیره شوې ده. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په هغه سیمو کې چې تازه افغان امنیتي ځواکونو له طالبانو نیولې دي، د سرې میاشتې خیریه مؤسسې له یو شمېر کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کړې ده. په دې اړه له سیمې شریف الله شرافت راپور لري.
روزګان کې له ډېرې مودې وروسته پر جګړه ځپلو مرستې ویشل کېږي. د پنځم به پورز نه وخته د سری میاشتې خیریه ټولنې لوري د دغه ولایت مرکز ترینکوټ اړوند لوړ سرخوم، کښته سرخوم او ځین نور کلیو کې پر 300 بې ځای سو کورنۍ باندې خوراکي توکي وویشل سو. دغه سیمه چې د سری میاشتې د خیریه ټولنې لوري پر خلکو باندې مرستې وویشل سو، 15 ورځې مخکې افغان پوز د طالبانو لشتون څخه فاکی کړي. په دغه ولایت کې د سری میاشتې د خیریه ټولنې مسول عبیدالله عبید د یادو مرستو د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې په نننیو مرستو کې وریجې، غوړي، لوبیا او نور ډول ډول خوراکي توکي شامل دي چې د یوې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کولای سي. نوموړي وایي چې دوی نور هم له مرکزي ادارې د عاجلو مرستو غوښتنه کړې او له نورو کورنۍ سره به هم مرستې وکړي.
زموږ هدف دا دی چې بېوزلو او بېچارو ته کومک ورسو. د دروسو کورنۍ سره نن همکاري وکړه او مرسته مو ورسو. ډېر خلک سره چې اوس پلان مهاجر سوي دي یا هجرت مجبور دي، جنگ جریان لري، چې موږ د هغو سره کومک همکاري وکړو.
ښاغلی عبید دغه راز پر نورو خیریه ټولنو هم ژغ وکړ چې په دغه ولایت کې دي د جګړې ځپلو لاسنیوي وکړي. د ده په خبره چې په دغه ولایت کې روانې جګړې له خلکو هر څه اخیستي. لدی سره هغه کورنۍ چې جګړو ځپلې او اوس ورسره د سری میاشتي خیریه ټولنې له لورې د خوراکي توکو مرسته سوې ډیر خوشحاله دي، خو دولت خواست کوي چې ورته نورې مرستې دې هم ورسره وکړي. یو شمیر هغه کسانو چې مرسته یې ترلاسه کړې ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا مرسته راسره وشوه چې وګونې وریجې راکړه، غوړي راکړه، لوبیا راکړه، بره راکړه، مالګه راکړه، چای سرایونه راونړول، شان را
دا فدا سیال کې د چ پوجي ورسته کې فدغه ولایت کې افغان پوز تر درنې جګړې ورسته د ترنکوټ او جهراوت لوی لارې په ګډون ډیر کلی له طالبانو نیولې، چې د زیات سیمو خلکو ته پکښې کې مالی زیان نه اوښتي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو خبرونه او خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم اوریدل شي. د افغانستان انتخاباتو ته مخه کړو. د افغانستان د تلي د 28 نیټې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د نوماندانو په لیست کې د بدلون امکانات زیات شوي دي. د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون ویان نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې په لنډ وخت کې به په دې اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړو. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو اړوند شکایتونو او اعتراضونو د ارزولو ابتدایي پړاوونه سرته رسیدلي او د شنبې په ورځ به د وروستي پړاو لپاره تصمیم ونیول شي. د دغه کمیسیون ویان علي رضا روحاني د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو اړوند د هیواد په کچه سبان د 600 اعتراضونه او شکایتونه ثبت کړي دي.
از نظر تخنیکی تقریبا
له تخنیکی پلوه د اعتراضونو او شکایتونو لمړی پړاو بشپړاو رستای پړاو ته رسیدلی دی. د شنبه په ورځ بعد د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رسمي ناستې ته ورسیږي. رسیدګي به ورته پیل او په اړه به رسمي تصمیم ونول شي. د تصمیم وروسته ممکن ځینې کسان چې له لیست نه ایستل شوي بیرته په لیست کې شامل او ځینې به له لیسته وایستل شي.
په خاطر دې د دغه کمیسیون یو غړي عبدالبصیر فایز ازادي راډیو ته ویلي و چې له 14 ولایتونو نه 630 شکایتونه ترلاسه کړي چې 6 په کې هغه کسان و چې د بشري حقونو په ماتولو، د خلکو په وژنو، د ځمکو په غصبولو او د وسلوالو ډلو په لرلو کې ښکېل ګڼل شوي دي. خاغلی فایز ویلی و چې که پر دغو کسانو د کار اسنادو په اساس لګېدلي تورونه ثابت شي د کاندیدانو له لیست نه به وایستل شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د سرطان له لسمې نه د شکایتونو ثبتول پیل کړي او په پام کې ده چې وروستي نتایج د 10 میاشتې تر 11 پورې د دوهم ځل لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته واستوي. که څه هم د انتخاباتي شکایتونو د کاندیدو ولایتي غړو د لیست ډیره برخه د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا رد شوې، خو دغه کمیسیون ډاډ ورکوي چې ټول شکایتونه او اعتراضونه به په مرکز کې په ټاکلي وخت وارزول شي. د قانون له مخې دغه کمیسیون باید په هر ولایت کې 3 غړي ولري، خو ښاغلي غنی له دغه لیست نه چې 102 کاندیدان پکې وو یوازې 22 تایید کړي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید په دې اړه وایي:
خلک دې سره ډېر هیله مند دي چې دوی وتوانېږي چې د ټاکنو برخه کې عدالت تعمین کړي، نه د چا په حق کې ظلم وشي او نه هم هغه کسان چې واقعا باید لیست نه ووسل شي یا د دغه لیست شرایطو درلودونکي نه دي، هغوی ته باید زمینه د کاندیدري نور مساعده نه شي او قضایه یې په ښه توګه فیصله شي.
ښاغلي رشید دا هم وویل چې دغه پروسه باید له خلکو او رسنیو پټه پاتې نه شي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردید.
رفراندوم سورس
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شي.
سپینه مانی وای د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر واشنگتن ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بلنې سپارښتنه کړې ده. د سپینه مانی وایان دي د پنځن بی پروس پر خپل ټویټر پاڼه د خبر ورکړ. د امریکا او روسیې ولسمشرانو څو ورځې مخکې د فنلند په پلازمین هلسنکی کې سره وکتل او په یو لړ مهمه مسلو یې خبرې وکړې. له ولادیمیر پوتین سره د ډونالډ ټرمپ پر کتنه او د هغوی د خبرو پر جزئیاتو په امریکا کې د دواړو ګوندونو د یو شمېر غړیو له لورې نیوکې وشوې. فرشته جلال زی په دې اړه راپور لري.
د سپینې ماڼۍ ویاندی سارا ساندرز د پنجشنبې په ورځ پر ټویټر ولیکل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ واشنگټن کې چارواکو ته سپارښتنه کړې چې ولادیمیر پوتین سره ژمنه واشنگټن ته وروبولي. سارا ساندرز ولیکل چې ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت برخه کې له خپل سلاکار جان بولټن سره ژغېدلی دی. د سارا ساندرز په وینا جان بولټن ته سپارښتنه سوي چې په واشنگټن کې د پوتین د کتنې په اړه ترتیبات ونیسي. سارا ساندرز پر ټویټر ولیکل چې ټرمپ او پوتین په هلسنکی کې د کتنې پر مهال موافقه کړې وه چې د دواړو د امنیت شورا چارواکي به د مسکو او واشنگټن د خبرو او تماسونو د جاري ساتلو لپاره کار کوي. ټرمپ او پوتین د تېرې دوشنبې په ورځ په هلسنکی کې سره وکتل. ولسمشر ټرمپ پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې په هلسنکی کې کتنه یې فوق العاده بریالۍ وه او غواړي چې ور بیا له پوتین سره وګوري او د هغو نظرونو پر عمل کولو چې په هلسنکی کې مطرح شوي وو کار وکړي. ټرمپ پرون پر ټویټر په یو پیغام کې پر رسنیو سخت انتقاد وکړ او ویلیکل چې له پوتین سره د هغه د کتنې په اړه ناسم معلومات خپره کړي دي. ټرمپ په یو ټویټ کې ویلیکل زموږ کتنه ټولو ته فوق العاده برای دی، خو د خلکو له حقیقي دشمنانو یعنی د جعلي خبرونو له رسنیو پرته. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پرون د امریکا له سی این بی اس تلویزیون سره په امریکا کې یو وار بیا وویل
Look at the sanctions I've put on. Look at the diplomats I threw out.
دایو هی تاسو دوی ته وګورئ چې څومره بندیزونه ما ولګول، څومره ډیپلوماټان می وشړل. تاسو دوه خبرو ته فکر وکړئ. تاسو زما کارون ته وګورئ چې هیڅ چا داسې نه دی کړی. حتی په خوانی ولسمشر باراک اوباما دا کار نه دی کړی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سی این بی اس سره په ټلویزیونی مرکه کې یو بل ځای وویل چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ جوړجاړی د امریکا په ګټه خبره ده. خو کله چې په کلورادو ایالت کې اسپن فورم په نړیوال امنیتي غونډه کې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې له مشر دان کوټا څخه ولسمشرانو ټرمپ او پوتین د بیا کتنې پوښتنه وسوه، هغه متعجب سو او بې خبري څرګنده کړه. د ټرمپ او پوتین د رواني کتنې په اړه جزئیات نه دي خبره شوي. هغه مسایل هم چې ټرمپ او پوتین په هلسنکی کې خبري ورباندې کړي ډېر واضح نه دي او جزئیات یې هغو ترجمانانو چې له ټرمپ او پوتین سره په کتنه کې د ترجمانۍ لپاره ناست ول رسنیو ته ورکړل شوي دي.
په جاپان کې یو نوی روبوټ جوړ شوی. له دې روبوټه څنګه استفاده کیدی شي او څه ته پکاري شي، جزئیات اسمت سروندر کوي.
جاپانیانو د مینی روبوټ په نوم یو کوچنی روبوټ جوړ کړی چې خلکو ته خبرداري ورکوي چې د جاپان نفوس کمیږي او د بوډاګانو شمیر په ډېرېدو دی. په جاپان کې د نورو سترو صنعتي هیوادونو په پرتله د زړو یا د ډېر عمر لرونکو کسانو شمیر زیات دی. د اولاد له پیدا کولو سره د جاپانیانو نه لیوالتیا د دې سبب شوی چې په دغه هیواد کې د ځوانانو شمیر لږ وي او په مقابل کې بوډاګان زیات شي. په جاپان کې له دې سره سره چې نه جنگ شته، نه وچکالی او نه کاختی، خو بیا هم د زړو د شمیر زیاتېدل په دغه هیواد کې په یوې ټولنیزې ستونزې بدل شوې دي. د روبوټ جوړونکي وایي چې دا مینی روبوټ چې غټې سترګې لري د انسان د لاس درغوي هم ردی او کېدای شي چې ښځې ورڅخه د اولاد لرلو الهام واخلي. دغه روبوټ ډیزاینر فوی مینوري کاتا یوکا وایي دا مینی روبوټ هر کار په خپل نه شي کولای او په حقیقت کې د یو ماشوم په شان مور او پلار ته اړتیا لري. د زیاتوي د روبوټ کمزوري ټکي او لویانو ته اړتیا د دې سبب کیږي چې خاوند یې ورته خاص پام وکوي. دا کوچنی روبوټ سترګې بندولای، خلاصولای، رغړولای او د یو ماشوم په شان ځینې الفاظ ویلای شي. دغه روبوټ به $320 ټاکل شوی او لراتونکو کال به تویوتا کمپنۍ بازار ته وړاندې کړي.
تاسو له پیغامونو السلام علیکم زه تیر صابر شایم ننګرهار ولایت نه دلته په پاکستان کنسولګری کې یو تن په یو ویزې په سر 2000-8000 روپۍ اخلي دې دروازه کې چې څومره پولیس عسکر ولاړ دي دا ټول ورسره لګوستي او زموږ هیله لرو چې دا زموږ آواز لوړی چارواکو ته ورسوي السلام علیکم
د زابل ولایت نه فرزان تاسو ته پریږدم زما د یونیسف د اروان د دفتر څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې چې د کوم کورسونه دي تقریبا د حمل ثور د جوزا د درو میاشتو ماشینه زموږ څخه ګرځولې دي او یو لفظ ورځې 15 ورځې مخکې چې موږ ورغلو دا راته ویل چې ستاسو ماشینه نه دي راغلي ستاسو کورسونه د میاشتې مخکې بند شوي وو موږ تاسو خو به موږ ته خبره کوئ چې موږ څه وایو نور به موږ دا کورسونه بیا نور ته ویلی موږ الزیری ورکړی دي الزیری مو اضافه یې کرخاسیا کړې ده لیکن ماشینه نه دي راغلي
السلام علیکم زه لوګر نه ازادي راډیو کار کوم کو ته سلامونه وایم بعد سلام په لوګر کې دیغه مرض ګرځوي د وړوخ سکیان ملکیږي ټول مریضان دي په خپله مداغلو سوالی کې د زراعت والا چې دا چلو پنځه ډاکټران دي الله ډاکټران دي مقصد د غیدا خالي تنخوا اخلي او خپل خاطر کې سوچ باندې کې د زراعت باندې چې ته هم خیر نه درسېدلای وای چې خلکو ته لمبار ورکي دوا مون نه تر غوړو په بای دوا خپل یو مشوره یو شای خو به خلکو ته ورکول یو لمبار خو به ته ټول ولایت ټټکړای وای بس نو زراعت ګټره ورسېد مون ته چې ګټره ورسېدل سوچ باندې کې بس ورور چې غنو خو یې ورکسي بس ورور دې چې خو ګیلا نه یې بس ورور یمو مالونه د خدای ټول ملک کې زراعت نشته بسوره خالی به خپل تنخواه وي بسوره به چې کلی کلی پوله پوله په حوزه په حوزه ګرځي دلای دوام په بای اخلو یو مشورې ته ضرورت لرو هغه مرور نشته بسوره خدای دې دام سي وره کې بس نور هم په مخه ښه
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د ازادي رادیو په روان خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې هم ستاسو په ژغ ګن سبچوی پیغامونه لرو خو اوس په د کرکټ لډګره معلومات در سره شریک کړو په سریلانکا کې د سریلانکا د ملي ټیم او د جنوبی افریقا د ملي ټیم ترمنځ 15 ورځنی لوبه روانه ده تر دې مخکې و 15 ورځنی لوبه د دغه دواړو ټیمونو ترمنځ وشوه چې په نتیجه کې سریلانکا جنوبی افریقا ته ماتې ورکړه خو نن چې کومه لوبه روانه ده لومړی بیټنګ سریلانکا پیل کړی دی تر دې دمه 200 منډې جوړې کړې دي نه لوبغاړي سوسېدلې دي په زړه پورې خبره په دې ټیسټ میچ کې دا ده چې د جنوبی افریقا سپین بالر مهاراج د سریلانکا اته لوبغاړي سوسولې دي او ربا ده چې تیز توپ چونکی دی هغه هم یو وکټ اخیستی دی او سریلانکا له مشکلاتو سره مخامخ ده خو که چېرته دغه میدان د سپین بالرانو لپاره همدغه رقم سازګار وي او همدغه رقم مناسبه وي نو سریلانکا بیا د هارت په څیر باندې ډیر تکړه سپین بالران لري بل لوبه هم نن د کرکټ روانه ده خدای ورزنی لوبه ده د زیمبابوی او پاکستان ترمنځ په زیمبابوی کې په دې ورزنی لوبه کې پاکستان 399 منډې په 500 ورونو کې کړې دي او صرف یو لوبغاړی سوسېدل دی د پاکستان د پای لوبغاړی زمان 210 منډې جوړې کړې دي او نه دی سوسېدل او امام هم 114 منډې د زمان د تر ټولو زیاتې منډې دي چې په ورزنی لوبه کې کړې دي په جواب کې د زیمبابوی تر اوسه 15 منډې دي یو لوبغاړی سوسېدل دی
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن فرق نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمال او بلډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنمې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردیز جلال آباد اسد آباد پارون په لاله موغزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او خپل پیغام موږ ته ثبت کړئ. ستاسو پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خپرو او هڅه وکړئ چې دغه پیغامونه په لنډو باندې مشتره ولی شئ. کله ناکله ځینې اوریدونکي اوږده پیغامونه په پیغام ثبتون کې ماشین کې ثبتوي چې بیا هغه کله ناکله ورسته قطع شوی کله ناکله پیل قطع شوی چې بیا دا په پروګرام کې نه راخلو بیا په بل پروګرام کې تاسو بیا بل پیغام ثبتوي او په هغه کې ګیله هم کوي چې زموږ پیغام مول نه دی خپور کړی. تر ډیره هڅه کوي چې په د خپل سیمو د ستونزو په اړه پیغامونه ثبت کړي. ستاسو یو شمېر پیغامونه وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو خو 4:30 شوې لنډ خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي یو هیات کندوز ته تللی چې دغلته د چاردرې ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې مسله وڅېړي. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د چاردرې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو سره په یو وخت د نړیوالو هوایي ځواکونو لخوا هم بمباري شوي چې پکې د ښځو او ماشومانو په شمول 14 تنه ملکیان وژل شوي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم نږدې سرچینې وایي چې نوموړی به د یکشنبې په ورځ افغانستان ته راستون شي. د ښاغلي دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند ازادي راډیو ته وویل دوستم د نوموړي او ولسمشر د استازو ترمنځ د توافقاتو له نهایي کېدو وروسته کابل ته ستنېږي. تر اوسه پورې ارګ په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون سبا دوی ته د رسیدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه پریکړې کوي. دا دی کمیسون ویاند علي رضا روحاني نن ازادي راډیو ته وویل اعتراضونو ته رسیدو وروسته ممکن یو شمیر حذف شوي کاندیدان بیرته پلیس کې شامل شي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې ومنله چې د کډوالو پر پالیسۍ د حکومت ترمنځ وروستي کړکیچ د دې پر واکمن ائتلاف اعتماد کم کړی چې باید بیرته ترلاسه کړی شي. د امریکا په میسوری ایالت کې په یو جهیل کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو لس کسان وژل شوي او تمه کیږي چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ځواکونه له اسرائیل سره پر پوله پرتې سیمې بیرته په خپل کنټرول کې واخلي. له روسیې سره په خبرو اترو کې د اسد د حکومت مخالف وسلوالو موافقه کړې چې په دې سیمه کې به وسلې پر مځکه ږدي او د سوریې پوځ ته به تسلیمیږي.
په خوست کې میشتو لسکونو وزګارو او بې کسبه وزیرستانیو کډوالو ته په څلورو برخو کې د کسبونو او حرفو د زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام پیل شوی. د دې پروګرام نیمایي برخه ښځې جوړوي چې هغوی ته په ځانګړي ډول د خیاطۍ او ګلدوزۍ په برخو کې زده کړې ورکول کیږي. دا پروګرام چې شپږ میاشتې دوام کوي لګښت یو یونیسیار یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ په غاړه اخیستی دی. کوم کسان چې له دې پروګرامه فارغي شي له هغوی سره به ځینې مرستې هم وشي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راپور لري.
په خوست کې د میشتو 160 وزیرستانوي کډوالو لپاره چې کار او کسب نه لري او کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې دي د موټر سایکلو د ترمیم د اوبو د نلدوانۍ خیاطۍ او ګلدوزۍ په څلورو برخو کې د کسب د زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام پیل شو. یاد برنامه چې د پلي کېدو مسؤلیت د افغان کډوالو سره د ډنمارک د مرستې کمیټې یا جی ټي زیډ پر غاړه اخیستی. ولایتي مسؤول انجینر محمد سعید ازادۍ راډیو ته وویل چې د برنامې په جریان کې ګډونوالو ته د عملي او نظري زده کړو معیاري او وړتیا رایت برابر شوی دی.
دغه پروژه چې د بنیادی ټول د شمالي وزیرستان څخه پرغړی کډوال متمرکز ده او 100% به دوی وي او 10% مطابقي چې کوم دی هغه داخلي بيزه شوی. ټول یو سروشل تنه شاګردان دي چې په څلور حربو کې رزل کیږي 50% چې شپته تنه کیږي هغه خزینه او شپته نه پرې نارینه جوړي. کورس په اخر کې به هر یو شاګرد ته د هغه اړوند حرفه مکمل بسته دي ابزار ورکول کیږي.
انجینر محمد سعید وړاندېول چې د برنامه ټولو ګډونوالو لپاره د غرمې د ډوډۍ همدارنګ د تګ او راتګ په خاطر هر میاشت 3000 افغانۍ معاش او د پروګرام په پای کې ورته د شخصي کارونو د پایل لپاره یو اندازه پیسې هم ورکول کیږي. د یاد شپږ میاشتنی پروګرام دوه تنه ګډونوال هم له برنامه خوخي سرګندوي او وایي چې
زم جلال الدین زیر شمالي وزیرستان ما کور کې هر څه راتو خو بس الحمدلله ډېر خوخه مسلور در افغانم را کوي د کار نم ډېر خوشاله ما مختلفه اوس ډېر خوخه ما د ډېر
نمیر خان دا دلته زه په د موټرسایکلونو د په ورکشاپ کې کور کوم. دلته د یونیسیار مو مخته لیاو کورم نه رول ته دا پروگرام منجور شوی دی وس الحمدلله ان شاء الله امید لرم چې موږ وظیفه خپل د کینه په حال کې او د وزګرینه خلوص خپل کاروبار په حال کې
په خوست کې د وزیرستانه یو کډوالو یو استاذ ډاکټر حیات محسود وایي چې دوی په پرلپسې توګه د حرفوي زده کړو د پروګرامونو غوښتنه کوله چې بالاخره عملاً کار پیل شو.
په ګلان کیمپ کې هم پروژه تطبیقیږي، دلته هم دغه افتتاح وشوه او انشاءالله دغه ځوانان چې فارغ شي د خپل زده کړې په اختتام کې په اخر کې به دغه ټولنې ته او خپل پاملو ته ډېر ښه خدمت وکړي او دا ډېر مثبت ګام دی. انشاءالله ځوانان به ډېر خوشحاله وي. په
د خوست د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران وویل چې د حرفوي زده کړو او مهارتونو د لوړولو د دې برنامې په تعقیب به وزیرستانیو کډوالو لپاره په ګلان کیمپ کې هم ورته برنامې پلي کړي. د ول د دا ډول برنامو په پلي کېدو سره به له یوې خوا د وزیرستانیو کډوالو لسګونه کورنۍ په اقتصادي ډول پر ځان بسیا شي او بله خوا به د کار مارکیټ ته ماهر کارګران وروپیژندل شي.
آزادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی اومنی ستاسو د خوشی او سوکالی په هیله مو د دیونی راغلی پیغامونه در تخبروم چې پر بیل بیل ستونزو او موضوعاتو مو خپل نظرونه او غوښتنې را سره شریکی کړی دي او د غرض به د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو پر ستونزو هم لښتم سو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت لیو مسول سره به خبرې پرې ووري. لمړی د یو کوچی ستونزې اورو چې زموږ سره په دې پیغام کې شریک کړی.
اورم سلام علیکم. بابا سلام او مزمل داریو فاریو غریبیو نو د پراده ولایت مې د انازرې د ولسوالیه ما د غزما پیغام نشر کړ نو دا چې مالو سره فعال دي چې دا چې په ټولو کې د خبرانو نه ندي شي نو د څه پازا دیو خروان دې کو په خلوي یا په 50-60000 افغاني به کوي د خیر دا چې کړی چې دا مالو څه مودا چې کړی دي چې سره دا چې وشه روختل پر مخ باندې نو ما دغه د ازادي راډیو خرڅوکو ته دغه د مقصد د دولت دغه همکاري د مالدارو کوچانو خوارانو سره وکړي خدای پاک مو مال سره.
بله سلام علیکم. دا و ما چې ما د کندهار د ولایت ناری کنه ولدا بعد منګه دا خوښ کړو حکومت ته چې منګه خپل تنخواه خپل معاشونه ازادي کوټه مې ترایکه والا چې منګه په شپږ وو مې ستاته مې منګه ماشینه نه ګرځیدلې. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبد الباکیم د فلمن ولایت فتماس کې ورور مشکل مې داغه د پښتا د یو کال وسو چې د ورور وڅ کمې پرې کړې د خالي یو د یتام انتظار د مسله ده دغه خلک د پټه چې ورته دي وسیدنن راځي صبر راځي په دې ما بل چې یو کال وخت کې وسو تقریبا په سلاو خلک بناسي دغه انتظار چې نن ورځ صبر نیمه شنو د خاص خینان په چې ناس هغه په پیغام وسره.
السلام علیکم. محمد فین خپلواکم دا فراه ولایت در سره د ټلیفون پر کار شیم. بعد سلام ورس غواړم چې زموږ د اوبو بند فراه ولایت آیا پرو سفر ولې دا سم پریکړنه د پرسوی چې اندي رسمي کار شروع شي ځکه چې مرکزی حکومت نه موږ دا غواړو چې زموږ د فراه بند موږ ته جوړ کړي ځکه موږ د بکوا د پونه چې او د دې ټول فراه ډیر سیمه ده نو ځکه چې موږ دا غواړو چې دا سره تاسو مو پښنو باغو بدل شي او پښنو کښتو باندې بدل شي لاته پای پامه.
السلام علیکم. زاب وسیل کو زید زابل ولایت د شهر صفا ولسوالی خبر کوم. دلته د زما شو ولایت کې د شهر صفا ولسوالی په ولایت کې شیتو چې ډیر خلک اخته دي ما دا سره ویل دی چې نکای زه یو سیګریټ څکوي باره د سیګریټ چې نه دی ته بلاس ورکړي دا وس د شهر لپاره په خو یو ناز کوي سیګریټ کاش ته ما خپل خپل سترګو اغښنه او مالته څو دا څو هغه په سترګو خدا خدای باندې سیګریټ څه کاش کی چې یې فوکې نو دا خلک یې نو ما دوه خلک ته دا د غوړې ورو یې چنان سیګریټ په لاس ورنه کې په خپل د سره پر ویل نه غوړي دی هغه مخ ته خېز کې بیا بل د بلاس کې څور شوي چې وینځه یې څکوه
سالانه وای اکس چینی واخه دا نو څنګه خو کیدا چې دا غش برای ولی په نشو اختصاص ما دا خبر دا او بل ځای زه وس د مکان فورم دا کندهار کابل په لوی لار ونی دا جندک په علاقه کې دربار سیمه کې څه دا یو کوڅه دا کندک دی دا کندک اسکرو ام روان ته ام روان را وګرځو وای چرس تر سره دی هغه وای وره سره دی برای چرس ورکې او ټوټه وای وس نو کم یو دانا پر چیک در تو ویلم نه غوای بس من نه تکم نه داس مش لیستی چ خلق صدا شلغ کینو تا سره کم و نشیتی کلا وان سان بن تا وشتنه نو
لا کوم ز د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پریږدم زما د یونیسف د اروان د ډاکټر څخه دا وشتنه ده چې د زابل په ولایت کې چې د کوم کورسونه دی تقریبا د حمل ثور د جزا د درو میاشتو ماشونه زموږ څخه ګرځولې دي او د یو لفظ ورځې پنځلس ورځې مخکې چې موږ ورغلو دا یې راته ویله چې ستاسې ماشونه نه دي راغلي ستاسې کورسونه درې میاشتې مخکې بند شوي ولو موږ ویل تاسې خو به موږ ته خبره کوئ چې بند شوي وای نه نور به موږ دا کورسونه بیا نور ته ویلی موږ الزیري ورکړی دي الزیري مو اضافه کرغاسیه کړې ده لیکن ماشونه نه دي راغلي په خپل سر باندې کورسونه بند شوي دي نه په شمو سدا ولې چېرې مقصد دی کوم ثبوت خواړي مشکور ثبوته نه لرو چې موږ درې میاشتې دغه کورسونه ورته ویل دي او زموږ ماشینونه نه دي راکول شوي نو دا زموږ غوښتنه دي تر اړوند مربوطه شعبه پورې ورسېږي. وسلام.
بله سلام علیکم. سلام تاسو ته. سلام د غزي راډیو ټول کارکونکو ته. زه په بل ځای کې هم نه لاس مرکز کې یا پولیس نه لیکلی ته هغه په چې موږ باید وکړو چې اساس یې څنګه ایران کاروي او دلته په دشتو کې وسته سره مې څه چې درنیو ول څه دي او دا غزه دې څه یا او برنامه څه یو مبارک دی او دې ته وګورئ موږ حال او بل د هلمند ولایت روښ د ښا راچو کې چې هغه وګستې دا د څه د فارح هم دي پاتلرن کې نه دي څه څه دې هله چې موږ یې غواړو د وګړو تر وتی راته د وګړو انرژي تر وزارت پر ورته دا چې موږ نه کامې په موږ لا کامې د دامه خرید کو مته چې خو ما څه وګورم د خرید خرید وګورم په صحه
مننه دوستانو استاسو پیغامونه مو واوریدل. البته دا پیغامونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او موږ یوازې استاسو نظرونه او استاسو ستونزې خبرو. اوس به د څو هغو دوستانو نظرونه واورو چې د کډوالو چار په برخه کې خپلې ستونزې را سره شریکې کړې دي.
زه نن لا بدین به د تاسو خبره کوم او دا پیغام دی چې موږ ما ځل د کرابلې راته ګرځې د سیاسي کار مجبوره پاتې دي او کوم چې هیڅ وسونه نه کوي بعد نو سره نو هم کولی وڅه چې نو لا بدین فازونه د باټرسي خبره فان سلام
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته ټول ته سلام وړاندې کوم. بعد سلام د موږ د پیغام دا چې مسجد له پاکستان او ماجر ډیر راتله کړه براکلی اوس نه راځي جمهور رئیس د موږ د پیغام دا څه دا ماجر دې ټول راشي چې ارجې ته ماجر راغلي دی ولکه ماغه ځای بالکل باسو دا عمل کرا غلي دا ماغه کې سګلات راغلي دا او باید چې بده دې صح بوځ واکې چې دا ماجر ټول بار تنور د خواته کې پاکستان او لوی وطن په وطن خپل وطن تراشي. والسلام.
الو سلام علیکم زاتر رادیو ته سلام نه ورچی دي کار کوم کو تا ورېدون کو تا بعد سلام ز رحمت الله رحمت تکوالا چی تماس سوا یما دی پکتیکا ولایت یما او د انډیا چرالم نن دوه مدم ده چې بیخی د ماجر سره کومک نو کو ماشومان را سره او ماشومان به ورکیدل اته زر په دوه کوټی وی یمن کال کې به خالی کاټ نظر کا او ماجر کاټ تازمینل تاول ورځ ورولو تا پای را ولګول د شپغو میاست بیا ولا یو خلتم را کړی بیا ولا کډیمو با صاف کړای چیرې ولاړ استې څه واستې پوښتې او بیا سیم کارت وای په یو څل ډیر سپوی مو ته وای 50 اور پیرا کاو اخیر زدا راته ولې 50 پا کاله بعد تاج دلته باسې بیا و یو ځای کبلې مو کوم نسو بیوای نو کومک سره خلاصو نو مریض زم یم شپه نه پر کور سره و بچان سره ولا کیدا یو خلتم را کړی دا ماما تسو چیر تولار نو انګیا ته ماجر وون ته وای دی افغانستان انګیا ته مزه انګیا کې ډیر قیامت دی نورم ډیر مشکلات دی. وسلام په احترام
د همدې دوستانو او د نورو کډوالو ستونزو ته د افغانستان د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکر ځواب وای. زما همکار اکرام لا اکرام ورسره خبرې کړې دي.
نو د وس لپاره د حکومت لومړیتوب دا دی چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو درسنولو ته زمينه برابر کړي. له همدې عمله د غژمنې چې شوی منګه هیلمن یو چې منګه وشو کولای چې د خپل دغه نړیوالو همکارانو په مرسته باندې د افغان کډوالو درسنولو لارې چارې برابرې کړو او دلته ورته د ژوند اسانتیاوي برابر شي، همغه بشري خدمات به ته وړاندې شي او همغه انکشافي پروګرامونه چې د دوی د سرپنامه
خدغه خبرې چې تاسو کوي مخیل صاحب چې مرسته وشو محاسبه وشي چې په سمتوګه باندې ولګول شي، دا خبره تقریبا لتیرو سو کلونو را پدی خو کې خو بیا هم نه د غیر قانوني مهاجرتونو پښمیر کې کمواله راغی او نه هم په کور دننه کډوالو تا غډول رسیدنه وشو چې څنګه پکارت
ګوره د غیر قانوني کډوالۍ کچراټه شوې تر پخوا د پخوا په پرتله باندې 2015 او 2014 کلونو کې نږدې 200,000 تنه زمونږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته پناه یوړل او هلته د پناه غوښتنه وکړه. په 2000